درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لزګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستوي کې افغانستان ته اخراج شوی، د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې د غدری افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په ورختون کې ساتل شوی وو. خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیک څخه کابل ته په چارټر الوتکه کې د غدری کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبې په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارتر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول. خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالون کې وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووځي، خو اخراج یې د هغه نظره غیر قانوني وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړل چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له زندانه آزاد شول. د ځوانانو راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی آزادي باید له پایله نه وای سلب شوي. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغني برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنجشنبې په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د 28 میلیونو ډالرو په لګښت په 13 میاشتو کې پلي کیږي او د 126 میګاوولټ امپیر د یو سبسټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې د دغه پروژې له لارې څلوېښت زره کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته له دې چې د ایران اټومي تاسیسات په نخښ شول، دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالد ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنجشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، لمنځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ترامپ په خپلو دوو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېر جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو ته جدي زیان اوښتی دی. ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوژ دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند د فوټبال د 30 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. خغلی دستگیر پرون پنجشنبې په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هلند د 30 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2018 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی وو. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه یې لا هم په افغانستان کې فعال دي.
په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ستنول ودروي.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
مو خزی چه ده طالبان و لخواد جنسیت بر بنسد لطبیض چلن سرمخ یو آووس ایران کیو هر شیبه ده جبری سنوانی لخطر سرمخ.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه کسان د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي.
د سر سیلابایی که در استوالی بغلانی مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که کوم سیلابونه راغلل، زموږ کورونه او دیوالونه ویجاړ کړل. موږ ته مالی زیانونه وړاندې کړل.
د اوکراین د جګړې د درولو په اړه د ولسمشر ترامپ د نویو څرګندونو په باب هم یو رپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان سره د امریکا ټول مرستې بندي شوي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه لا هم په دغه هیواد کې فعال دي. سیګار په خپل تازه درې میاشتنی ریپورت کې ویلي خو دوی لا تر اوسه د مرستو رسولو د نورو پروګرامونو د ختمېدو مشخص دلیل نه دی موندلی. په دې راپور کې د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د طالبانو د مداخلې هڅې ته هم اشاره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې له افغانستان سره د خپل هیواد بهرنۍ مرستې بندې کړې. وی ویل چې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه خوري. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي په داسې حال کې چې د هیواد سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې بندې شوې، خو درې پروګرامونه لا هم دوام لري. د ادارې په خپل تشپیتم درې میاشتنی راپور کې چې تازه خپور او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی لیکلي چې په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي. سیګار زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته خبر ورکړی چې د دغو دریو پروګرامونو تمویل یې پر غاړه اخیستی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق به تر 2028 پورې دوام ومومي او د زده کوونکو د تعلیمي بریا د ملاتړ پروګرام به تر 2026 پورې روان وي. په داسې حال کې چې د سیګار په ټکو ټاکل شوې وه چې دا پروګرامونه د جون تر 30 پورې وتړل شي. سیګار زیاتوي چې دوی نه دي توانېدلی چې افغانستان لپاره د امریکا د نورو مرستندویه پروګرامونو د ختمېدو مشخص لاملونه ومومي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي و چې دغه مرستې او بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډي له خپل اساسي ماموریت چې د امریکا د ګټو پیاوړتیا ده وتیده. د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې د یو ایس ای آی ډي مرستو افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو 35% جوړوله. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې دوی داسې زده او نقیز معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د مداخلې هڅه کړې، هغه بنسټونه چې خپل فعالیتونه یې بند کړي دي. سیګار لیکلي د بشرپال مرستو دفتر یا بی ایچ ای دوی ته راپور ورکړی چې په مې میاشت کې طالبان دوه ځلې په کابل کې د یوې عملیاتي ادارې دفتر ته ننوتي او د دوو زغروالو موټرو او نورو حساسو امنیتي تجهیزاتو په شمول یې ټوله پاتې شتمنۍ په زوره ورنه وړې ده. چې په ټوکو یې د دې تجهیزاتو ارزښت 2.5 امریکایي ډالر اټکل شوی او ټاکل شوی وه چې یو بل نادولتي بنسټ ته ورکړل شي. دغه شان د راپور پر بنسټ د دغو بنسټونو کارکوونکي هم د طالبانو لخوا لفظي او فزیکي ګواښونو سره مخ شوي دي. یو ایس ای آی ډي هم ویلي چې د شتمنیو د انتقال د پروژو په پلي کولو کې له زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم د بشري مرستو د ویش او طرحې د پروګرامونو د بېلابېلو عملیاتي بنسټونو د پروګرامونو په تطبیق او تایید کې د مداخلې او دغه شان د دغو بنسټونو د کارکوونکو د ګواښلو ځورولو او ربړونې راپورونه ورکړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د مداخلې راپورونه رد کړي وو. د سیګر په یو نوې مخیز راپور کې د غشان د نړیوال تعامل، امنیت، اقتصاد په افغانستان کې د بشري اړتیاو، د افغان ښځو او نجونو د وضعیت او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د موضوعاتو په اړه هم ویل شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بخنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نورو افغان کډوالو جبري ستنول ودروي. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د استلو خطر سره مخ دي چې ډیری یې د طالبان حکومت لخوا له ځورونو او ښځې بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخامخ دي. بلخوا ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زوره ایستل شوي د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي. نور حال په دغه رپورت کې.
د بخنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایران د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو لګواک سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسانونه باسي چې په ټکو یې د طالبانو له ځورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل د غشان دی یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتون کسي. دغه سازمان د چهار شنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل ویب پاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکوې په ځانګړي ډول له اسرایلو سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلې چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړي ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او ځورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونسي عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلی ده.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
مو ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو او اوس ایران کې یو هر شیبه د جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې ل خپلې اته کسیز کورنۍ سره لدې هوا د استل سوی او وست فاریا ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومان سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلل سویو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
نه خانه درنه نه جا درنه دار نه دار امر از خوش رغلی یو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه تر لاسه کړي. ماشومان مټول ناروغان شوی نکته و چې مړ شي حتی تر ډاکټر یې وړلای نشو. خواړه او بو هیڅ نه لرو. تر خی میلان د ژوند کوو. ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ هم نه لرو.
کته هم طالبانو تازه د بخنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکزوي کسانو د ادا او پاړه څه نه دی ویلي. خوړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي افې فرمان ته ژمن دي او ستنیدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 13مه کابل کې وی غونډې ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستان او دغه شان 15,000 له ترکیه هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 1 په خپل اکسپانا کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې اقلیمي خطرونه مخ په زیاتېدو دي. د سازمان زیاته کړې ده چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونو زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی نورو ولایتونو ته کډې کولو ته اړ کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدید اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 1 په خپل اکسپانا په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,15,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,96,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. آی او ایم ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. آی او ایم دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لوی اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی د بې رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل
د اثر سیلابایی که درستوالی بغلانی مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل، زموک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانونه وراول. زلخ پلو ما شمانو سرمه و تختیدم او کابل تکرده شوم. مک مرسته تا ارتیال رو او مرسته وارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
موږ ځمکې چې دی هغه تیر کال چې سیلاب وړي دي هغه په ځای پاتې دي. نو تر 100,000 زیات شخص مخ سره لیدلې ده او همدارنګه سا کال تک بیا سیلابونه را ولل، ډیر قوي سیلابونه و. په دې کې هم تقریبا تان او ما 1,00,000 افغانۍ خساره لیدلې ده. سا کال نورې حوادث و، لږ غنم ورکړل او نور نه مساعدونه حکومت هېچا هم نه کومک کړې نه یې توجه کړې ده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جولای په 20 په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د روان کال په اوړي کې د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو بېساري ګرمۍ د سیلابونو له خطرونو کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفېدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی هم ویلي و چې د 4 لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغیزو پر وړاندې د افغانستان زیانمنېدو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړي دي. افغانستان له هغو لاسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په کیف باندې د روسیې په وروستي مرګونی برید غوسه څرګنده کړه او دا عملیه ناوړه وباله او ژمنه وکړه چې په مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. د دغه برید په نتیجه کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. ترامپ د پنجشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل روسیا زه فکر کوم هغه څه چې دوی کوي کارګړندي. هغه وویل چې متحد ایالات پلان لري چې په مسکو باندې نوی بندیزونه ولګوي. خدای ونه ویل چې څه ډول مشخص بندیزونه. لویدیځو هیوادونو د جنگ د دوام د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پر روسیې یو لړ مالی بندیزونه لګولي چې دغه هیواد اقتصاد یې زیانمن کړی دی. لویدیځ هیوادونه هڅه کوي کرملن د جګړې د تمویل توان له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هغه ځانګړی استازی ستیف ویتکوف به اسرائیل ته له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ویتکوف د اسرائیلي چارواکو سره د غزې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ترامپ له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په کرملن کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا یوازینۍ لار ده چې روسیا په راتلونکو کې د ده په وینا د سیمې د بې ثباته کولو هڅو څخه لاس واخلي. زلنسکی د پنجشنبې په ورځ د سړې جګړې د دوران د هلسنکی د قانون د لاسلیک کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې وویل چې هغه باور لري چې د لویدیز متحدینو لپاره لا هم امکان لري چې په روسیې فشار وارد کړي چې د اوکراین په وړاندې خپله جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه خو که نړۍ په روسیه کې د رژیم بدلولو هدفونه لري دا په دې معنا ده چې حتی د جګړې پای ته رسیدو وروسته به هم مسکو د ګاونډیو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅه وکړي. زلنسکی وروسته د خپلې ویډیویي وینا په ترڅ کې وویل نن موږ په څرګنده توګه پوهیږو چې اروپا ته د سولې د راوستلو لپاره څه ته اړتیا ده. هغه دا چې روسیه سولې ته مجبوره کړای شي تر څو دا جګړه پای ته ورسوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جان کیلی د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل چې ترامپ د اگست د اتمې نیټې د اعلان شوي ضرب الاجل په اړه کلک ولاړ دی چې په اوکراین کې د اوربان تړون ته ورسیږي. هغه وویل روسیه او اوکراین دواړه باید د اوربان او دوامدار سولې په اړه خبرې اترې وکړي. دا د تړون کولو وخت دی. ولسمشر ترامپ روښانه کړی ده چې دا باید د اگست تر اتمې نیټې پورې ترسره شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د شپږو میاشتو له ډیپلوماسۍ وروسته به ترامپ ډیر ژر اړ شي چې پریکړه وکړي چې که یو اړخ د اوربان منلو څخه انکار وکړي نو څنګه د اوربان لور ته خپلو هلو ځلو ته په مؤثره توګه دوام ورکړي. روبیو وویل چې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه ځانګړې خبرې اترې ترسره کړې خو واشنگتن په دې خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ ونه لید.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زمونږ غږ د ازادي رادیو نه اوري تاسو ازادي رادیو سره ورساته اوریدای شئ. اوس د افغانستان د باغدارانو د ستونزو په حق لا یو مطلب لرو. په افغانستان کې د انګورو د باغونو یو شمیر خوندان او د ممیزو سوداګر وای د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکه نشته او لید عمل بهرني بازار ته لاسرسی نه لري. دوی له افغان پانګوالو غواړي چې د برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولونه هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دا سیمه حال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خوندان او د ممیزو سوداګر له پنګوالو غوړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو ته جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. دوی وایي کدا کار وشي ته ډیره بل توانونه خوندي او کلونه وغوړيږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي رادیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات تر ټولیږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغلرونکو او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. د سیاته وی چې د محل دوی خپل تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یو ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل پاک دي نیم مې اخیستي او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغلرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته صادر کړي.
نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي چې له دې اندازې 30% وچیږي او ممیستري جوړیږي، خو دده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. د زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیسو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیسو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزیا ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه د جولای په 10 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیسو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې په کلنی ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤل نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3,000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 40 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پوری رسیک
زناز تا 20 او 25 میره.
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیس سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به د پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپای ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړی چې دوی په افغانستان کې د کرنیز سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خولو قیمت نه پرې کوي، وچکالی دا او بنلری لازم ملاتړی مرستې نه ورسره کیږي. د خپل محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو لکمخ سره مخ دي. د محصولاتو لپاره د پروسس او بسته‌بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجوده او د غشان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا هم کوي چې د لازم اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د ملاتړ لامل تر ډیره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغیزمن شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونې کې هلي درامه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه د مګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د باندې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا کوینه په کاري مرستې هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ پلاس کې نیولای او ګرځي وینې پیدا غواړي هغه ډیر وخت ته پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفاجه کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینې کې هر څوک پرځي وینې ورکړي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو نو ازادي رادیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.